په پېښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بله ګړی کې زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپوټونه او دوه اونیز پروګرامونه ستونزې او سرکار او د باختر ستوري دروړو. خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی. پاکستان وایي استخباراتي معلومات ښایي چې هند پرې د روانې میاشتې په پای کې برید کولی شي. د بلوچستان حکومت نن په سنځاوي کې په احتجاج ناستو کسانو سره مذاکرات کوي او نن په کابل کې د افغانستان د سولې په بهیر خبرې شروع کیږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي داسې باوري استخباراتي معلومات لري چې ښایي هند د روانې میاشتې په پای کې په پاکستان برید وکړي. نوموړی وایي په دې اړه یې ملګرو ملتونو ته هم خبر ورکړی دی. قریشی نن په ملتان کې خبریالانو ته ویل ممکنه ده چې دغه برید د اپریل له 14 تر 16 وشي. نوموړی په دې هکله نور تفصیل نه دی ورکړی، خو ویل یې دی چې وزیر اعظم عمران خان د دې معلوماتو په ډاګه کولو باندې سلا شوی دی. شاه محمود قریشی همداراز وویل چې د دې ممکنه برید په اړه یې د ملګرو ملتونو امنیتی شورا 15 دایمي غړو ته هم اطلاع ورکړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نن په کوټه کې سوداګرانو او د داروګانو خرڅونکو دکاندارانو په هیواد کې د دارو درملونو په قیمتونو کې د زیاتوالي خلاف احتجاج پیل کړی دی. په دې موقع د بلوچستان د داروګانو خرڅونکو د اتحادیې مشر لیاقت علي مشال ډېر ورته ویل چې د داروګانو په بیو کې له 30% هم زیات اضافه شوې ده.
د غریبانو په دې هیڅ وسم نه خرڅېږي چې دا پروډکټ دی واخی. د غریبانو سه در په در ورخو د علاج د نسته، بیا چې کل غریب مریض دراسي هغه چې دا رټونه وګوري خلک پریشان.
دوی غوښتنه وکړه چې د داروګانو بای زیاتونکو کمپنیانو خلاف د حکومت اقدامات وکړي، بلخو حکومت وایي لاله وړاندې د دغه ډول کمپنیو پر ضد ګامونه پورته کول شروع کړي چې نتیجې به یې ډېر زر مخې ته راشي. د بلوچستان صوبایي حکومت استازي نن د سنځاوي له پرلتوالو سره مذاکرات کوي. دا خبره صوبایي وزیر نور محمد دومړ نن مشال ریډیو ته وکړه. دی وايي
اوس موږ ورزو صوبایي حکومت له طرفه ځخه زما د ماسه وزیر داخله دی او دوه امتحان اوره سره دی هغه روان زو چاله امید دار نن د دوی درنه مل ختم کو.
په سنځاوي کې د مارچ په 16 وسلوالو طالبانو د لیوي ځواک شپږ تنه وجلي. بلاغي ورسته د پیښې د عدالتي تحقیقاتو او پاینده کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره خلکو د غلط احتجاجي ناسته شروع کړې ده چې په ملاتړ کې یې د بلوچستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم جلسې او مظاهرې شوې دي. ټاکل شوی چې په دې لړ کې سبا له هم په کوټه کې یوه جلسه وشي. د شمالي وزیرستان د ټیکدارانو اتحادیه له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د ای ټیکداري یعنی انټرنیټ د لارې د ټیکو ورکول نظام باندې له سره غور وکړي. پرون په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه ته د یادی اتحادیه مشرانو وویل چې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت نه لري او نه هم په دې نوي نظام پوهیږي. د سیمه یو ټیکدار ملک شادمین مشال ریډیو ویل چې په دې نظام کې به د ځای ټیکدارانو پر ځای د نورو صوبو کسانو ته ټیکې ملاويږي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي دي چې دغه ګام یې د ټیکو نظام کې د کرپشن یا درغلیو مخنیولو لپاره پورته کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلي ضلعو او د صوبې نورو سیمو لپاره د 30 عربو روپو په لګښت د 200 پرمختیايي پروژو منظوري ورکړې ده. دا منظوري پرون د صوبې پرمختیايي کارونو محکمې ورکړه. د قبایلي ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر بیگ مشال لیډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو لپاره به نورې پروژې هم اعلانوي. نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې به هرې کورنۍ ته صحت کارډ ورکول کیږي او دا چې په دې ضلعو کې به په راتلونکو 10 کلونو کې په پرمختیايي کارونو 1000 عرب په لګول کیږي. د دې نامه کې وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ د خیبر قبایلی ضلع دورې پر مهال ګنډ شمیر پروژې اعلان کړې وي، خو د سیمې خلک وايي باید دا پروژې عملی هم شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیزاد نن په کابل کې له افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره ملاقاتونه کوي. د دې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری نن مشال لیډیو ته ویل چې په دغو ملاقاتونو کې تر ډیره د سولې د مذاکراتي ټیم په جوړښت خبرې کیږي. ښاغلی خلیل خاغلی خلیلزاد چې په قطر کې 15 واره د طالبانو لاستازو سره مذاکرات کړی دي، حکومت ته د یو داسې مرکچی ټیم د تشکیل پیشنهاد کړي چې زیات اړخونه پکې شامل وي. زلمی خلیلزاد تیرونه هم د افغان حکومت له مشرانو د حامد کرزی په ګډون له یو شمېر سیاسي مشرانو سره د سولې په موضوع خبرې وکړې. خاغلی خلیلزاد همداراز په اسلام آباد کې د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره هم د افغانستان د سولې په اړه غږېدلې دي. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې چې د سولې لپاره مذاکراتي ټیم جوړولو ته ډېره پاملرنه وکړي. نوموړي نن د کابل په ولسمشري زمانی ارګ کې د روغ جوړې د عالي شورا د رهبرۍ په لومړۍ غونډه کې دا خبرې وکړې. ولسمشر غنی وویل
ته هم باید یقیني کړو چې مذاکراتي ټیم باید د افغانستان نویو واقعیتونو ته په کتو د ښځو، ځوانانو او مدني ټولنې او د نورو مطرح اقشارو استازیتوب هم وکړای شي.
محمد اشرف غنی زیاته کړه چې د قطر په سرخار دوحه کې د سولې پیشنهادي کانفرنس ته به د ایجنډا او غوړو د سرنګوالي په اړه په آینده کې فیصله وشي. او بل خبر دا چې ملګری ملتونه وایي په راتلونکي اونۍ کې به په لیبیا کې د سیاسي بحران په اړه قومي کانفرنس په جوړولو ټینګار کوي چې په دغه هیواد کې د انتخاباتو په امکان خبرې وشي. دا له هغې وروسته ده چې لیبیا د کورنۍ جګړې له ګواښ سره مخامخ ده. د لیبیا خلیفه هفتار ځواکونه د اپریل په 6مه سرخار ترابلس په لور روان شوي دي او د پخواني نړیوال هوایي ډګر کنټرول یې ترلاسه کړی دی. خلیفه هفتار د لیبیا ملي ځواکونو مشر دی. د نړۍ وو پرمختللو هیوادونو تنظیم جی د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي که خلیفه هفتار د ترابلس حکومت ونه مني نو پر ضد به یې کاروي کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته زموږ خبريال سره ظهیر د موسم حال درکوي.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 40، بنو کې 35 او 21، ژوب کې 40 او 45، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. نن د بلوچستان په مرکز کوټه کې احتجاجانو او عام ولس د دارو درملو د لړو بیو پر ضد احتجاج کړی دی. معلومات پدې درکو، پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پولیسو د تشدد په نتیجه کې د دوی د وژل شوي مخکښ ارمان لونی په اف آی آر کې شامل تورن کسان لا هم نه دي نیول شوي. د لونی د کورنۍ وکیل وایي په اف آی آر کې یې د ترهګرۍ دفاع هم ور اضافه کړي.
دا د ترهګرۍ یو عمل کړی دی چې کوم مدعي مقدمه دی عبدالقیوم هغه به یو درخواست پرون ورځ کې مرجعي ته ورکړي.
د شمالي وزیرستان ټیکاداران د خیبر پښتونخوا حکومت پر هغه پروګرام اعتراض لري چې مخې به د انټرنیټ له لارې ټیکې اخیستل کیږي.
چې نیټ نه وي نو ای بیډینګ به څنګه کیږي؟ زمونږ کورونه ړنګ دي او بازارونه وران دي، کاروبار پکې نشته.
او د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې د ننګرهار د مدني فعالانو خبري اوري چې وایي د جلال آباد په زندان کې کتابتون جوړوي.
2000 کتابونه ټول کړی دي او نور ملګرو ډیر وادي کړی دي. ملګرو نه هله کوم چې وادي کړی هغه ته عمل چمه ورو.
ستونزې او سرکار خبرونه هم لرو. هله دا لمشال رادیو سره او را به شو ولنه موضوع ته. په بلوچستان کې تجارو په هیواد کې د دارو درملو په قیمتونو کې د زیاتوالي پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوایانو په قیمتونو کې سمدستي کمی وکړي. د کوټه دوا پلورونکو ویلي دوی به هغه دوایانې چې قیمتونه ډېر لوړ شوي دي خرڅې نه کړي. د ایوب ترین رپورټ.
د بلوچستان د دوا پلورونکو او تجار له لوري د دوایانو په بای کې د زیاتوالي په ضد نن په کوټه کې احتجاج شوی دی. احتجاج کوونکو ویلي دي چې په تیره یوه میاشت کې د دوایانو په قیمتونو کې د 100 څخه بیا تر 200 فیصد پورې زیاتوالي راغلی دی، چې له امله د غریب ولس لپاره دوا اخیستل یو ګران کار ګرځېدلی دی. په دې ترڅ کې په کوټه کې د بلوچستان د دوا پلورونکو د اتحادیې مرستیال مشر لیاقت علي وایي چې د ژوند خوندي کوونکو دوایانو قیمتونه اوس تر وسوتلي دي.
اول شی زه
مدینه پورت چمخ کی د دې زوړ کی ما 400 یو کم 300 روپیه قیمت او دا ټیم 450 روپیه ریټ سو او د غسل لکډو پستان ای بټ کمپنی یو پروډکټ دی په 540 په مخ کی ریټو دا اوس ټیم چې دی 828 روپیه ته ریټیل زلی دی نو د غریبانو په دې هیڅ کوسم نه خرسیږي چې دا پروډکټ دی واخی د غریبانو سه در په در وار خو د علاج دنستا بیا چې کل غریب مریض دراسي هغه چې دا ریټونه وګوري خلک پریشان او موږ د عوام د پاره راوتلیو د عوام د غمخواري د پاره راوتلیو چې د عوام د خپل حق ورکي او ریټونه دي کم سي ډیر ناجایز ریټونه پورته شوی دي
په دې ترڅ کې د یاد سیوی اتحادیې صوبایي مشر ملک رول الله کاکړ راته وویل چې دوی به ګرانې دوایانې اوس په میډیکل سټور کې نوري نه خرڅوي
کم شان 10% ګران شوی دي دا هغه موږ په ګرد بلوچستان کې کوم میډیکل دی کټریډر اسوسیشن دی هغه ټولو دکانونو کې موږ د دې علامتې بایکاټ کوو او دا موږ د خپل شلپوسه لري کوو هغه موږ سیل نه کوو د حکومت سم زموږ د مطالبه ده د دې خلاف د نوټس واخیستل
دي غوښتنه وکړه چې حکومت د کمپنیانو په ضد ګامونه پورته کړي چا چې په ناقانونه توګه د دوایانو په قیمتونو کې 100% زیاتوالی راوستي دي د بلوچستان د تجارت او د اتحادیې مشر او دریم کاکړ زیاتوي
دا د حکومت کار دی باید دا د کمپنیانو والا راوغواړي او دې ته دا ووایي د ورور د دوایې تی په دوه میاشت کې 3% یا 4% یا 7% یا 2% ولې ګرانه کړه کوم هغه قیامت رالی چې دا دوایې دونه ګرانې کړه تنخواه پر هغه ځای ولاړي او دې دوایانې د 1% بجا 3% ګرانه وي خدای ډېر ظلم دې زبر د عوام سره خاص کار چې موږ بلوچستان سره
بل خو د پاکستان مرکزی حکومت لوري د هغه کمپنیانو په ضد د ګامو پورته کول لړۍ پیل شوې ده چا چې د دوایانو په قیمتونو کې څو چنده زیاتوالی راوستي دي د دې مقصد لپاره په پنجاب او سندھ ایالت کې پر بیلابیلو کارخانو یا فابریکو باندې د چاپو وهلو لړۍ روانه ده
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د پښتنو د حقونو لپاره د کارکونکو تحریک پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر ابراهیم ارمان لونه د فبروري پر 2 په مبینه توګه د پولیسو په تشدد کې وژل شو او د بلوچستان حکومت نږدې 2 میاشتې وروسته د اپریل پر لومړۍ نیټه د هغه د وژنې اف آی آر درج کړ خو د یوې هفتې تر تیرېدو وروسته هم تورن کسان نه دي نیول شوي چارواکي وایي تحقیقات یې پیل کړي او ګرم کسان به ونیسي د منور شاه راپورټ اورو
د ارمان لوڼی ملګری وایي پولیس د هغه د وژنې په مقدمه کې نومول شوی ملزمان نه نیسي نږدې یو اونۍ وړاندې په لورلای کې د محمد ابراهیم ارمان لوڼی د وژنې مقدمه درج شوه چې پکې د نورو ترڅنګ د دغه ضلع د پولیسو مشر عطا الرحمن ترین هم تورن شوی دی دغه اف آی آر د هغه د ملګری عبدالقیوم عثمان خیل په مدعیت کې درج شوی دی نوموړی وایي تر اوسه ملزمان نه دي نیول شوي
تر نن پورې ایس پی عطا الرحمن چې دی هغه پر ډیپټي باندې دی او سرکاري چې له ده سره کومه وده ده هغه د استعمالي او سرکاري کوم پروتوکول چې دی هغه استعمالي موږ تللي یو تانیه ته اپلیکیشنان ورکړي دي پر دا فیسبوک او پر سوشل میډیا باندې چې باید تاسو د دې سړی دی د کوم عطا الرحمن دی د گرفتار کاسوي لیکن دا بس صرف تر افیار پر میدود ده
دا راز د ارمان لونی د مقدمه وکیل صادق خان وای دوی په اف آی آر کې د ملزمانو خلاف د ترهګرۍ ضد دفاع هم شامل ول غواړي
اف آی آر خو کټ شوی هغه کې لکه یو شی چې د روانو چې موږ پوره مطمئن نو هغه د دې دفعات ول یعنی د دې کې د دوی د فې خواچولې وي یو د 302 و د مړي بل دفعه 34 یعنی لا 34 سلور کسان یا سلور نه کم کسان چې کله په یو اراده باندې سو قتل کی مونږ بیا دا مطالبه وکړه چې دا غي د فاطم پکې چول پکارې سره چې دا نارمل یو د وزن کیس نه دی دا د تراګری یو عمل کړی دی نو بیا موږ د سکرټری دی د اف آی آر د کټ کې دوه پس چې کم مدې مقدمه دی عبدالقیوم هغه با قاعده یو درخواست پروند ورځ کې موږ دوی ته ورکې
خو د بلوچستان بار اسوسییشن په خوانې مشر حبیب الله ناصر وای په کار دا چې د تحقیقاتو پر مهال نو مول شوی ملزمان لخپلو دندو په ارزي تو لری کړل شي دی وای
په یو چا باندې د پاکستاني قانون مطابق چې په چا پسې یو اف آی آر کاټسي او کچېری هغه بیا سرکاري ملازم دی نو هغه به وار له واره به دغه گرفتاری کیږي هغه به تفتیش تا چول کیږي دغه نه به تفتیش کیږي او تاسو بیا زموږ سرویسز رول دی د هغه مطابق به هغه سړی سسپند کیږي چې تر هغه پر هغه دغه انکوایری نه یا له تفتیش نه بارسوی نه تپاتوی نه هغه مقصد دی چې چونکه دوی د پولیس والا دی او د جرمم د پولیس والا کړی دا د غټ رینک سپیرینګ افسر ده نو کدی نه سسپندد د اندر چې څوک تفتیش کوي هغه د ماتایته د نو یو ماتایته افسر به خپل افسر تفتیش څنګه وکړي.
بلخوا د لورلای پولیسو د تانې مشر میر سند خان جلال زی وای چې په تفتیش کې هیڅ ډول مشکل نه لري. دا چې تر اوسه یې څه اقدامات کړي نو موړي وویل
یار اقدامات خدا دی چې موږ تفتیش رو دی اف آی آر شوی دی به تفتیش کوو زیاتن بالکل به کیږي د هر چا خلاف به کیږي. نو خو اوس فلحال خو لا بیانونه کم چې ګواهان بیانونه دا اخی ترو فلحال بیانونه ریکارډ کیږي له هغه بعد بیا کاروایي پنځه ورځې مخلي شپږ ورځې مخلي دوه ورځې کېدای شي هغه د تفتیش سرکار دی.
ارمان لونی سکال د فروری په دویمه د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال ژوند له لاسه ورکړی وو. د نوموړي کورنۍ او ملګري تور لګوي چې هغه پولیسو وجلی خو پولیس دا تور ردوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د ټیکو ورکول لپاره یو نوی پروګرام پیل کړی چې لمخې به ټیکداران آنلاین یا پر انټرنیټ بولې کوي. خو د شمالي وزیرستان د ټیکدارانو اتحادیه غړي وایي نه خو دوی انټرنیټ ته لاسرسی لري او نه هم دوی په استعمال پوهیږي. دوی له حکومت غوښتي چې یا خو د انټرنیټ ته د هغې روزنه ورکړي او یا د هم د ټیکو اخیستو د معرفي کړي نظام وځنډوي. حکومتي چارواکي وایي دا کار یې د درغلیو د مخنیوي لپاره کړی دی. غلام غوث معلومات راکوي.
په پېښور پریس کلب کې د خالی په ورځ د شمالي وزیرستان د ټیکادارانو د اتحادیې مشر ملک ګلنئی موزیر مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د انټرنیټ د کارولو پوهه هم نه لري او نه حکومت تر دې دمه په قبایلي ضلعو کې په هر ځای کې د انټرنیټ د اسانتیا لپاره بندوبست کړی دی. نو په دې وجه دوی اندېښنه لري چې د انټرنیټ د لارې د ټیکو ورکولو پایده به د نورو سیمو ټیکادارانو ته ورسی.
نو ټیکادارانو سره د نیټ سہولت نشته. نو چې نیټ نه وي نو ای بیډینګ به څنګه کیږي؟ زمونږ کورونا ړنګ دي او بازارونه وران دي، کاروبار پکې نشته. نو دې ټیم کې کداغه یو ای بیډینګ دی لګو کو نو د دې معنا دا دو چې دا به د اسلام آباد خلک کوي او د پېښور خلک به یې کوي او د پنجاب خلک به یې کوي. نو هغې د خولې نه د روزي راخستل دي او د بل د پنجاب او د سیند د پنجاب او د دې خلکو ته ورکول دي. نو دا ډېر یو ظلم دی، ناانصافي ده.
د شمالي وزیرستان یو بل ټیکادار ملک شادامین وایي پکار ده اول د قبایلي سیمو ټیکادارانو ته د انټرنیټ د کارولو او د انټرنیټ د لارې ټیکو ته د اپلای کولو په اړه روزنه ورکړي شي.
نو سرګورو ځای نه کوي خو پټیسل هم په پرایویټ ځای نه شو نشته. کال نیم دوا کال ټیم ورکو چې مونږ په بالا سي جره نیټ د ای بی ډی سیستم مو زده کړي نه دی. نو مونږ ته چا ټریننګ راکړي نو یې پوهیږي به. کوم دا اپیل کوي وزیر اعظم صاحب ته د ای بی ډی سیستم ته مونږ له ګرستو کو.
یو بل ټیکادار عطا الرحمن وایي که حکومت په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ د لارې د ټیکو ورکولو فیصله واپس نه اخلي نو دوی به بیا احتجاجونه پیلوي.
زه د روډونو هم او د ټیوبویلو ټیکې کوم چې څو پورې بلد نه وو په ای بیډینګ باندې هغې پورې موږ ته د ګورنمنټ ټایم راکړي. نو که پیسې راشي هلته به پنجابي یا ټینډر کوي یا به سندي ټینډر کوي مونږ په دې پوهېږو نه. زمونږ به دا لا مال یي چې وزیر اعلی ته او گورنر ته هغې ته به مونږ احتجاج هم کوو، مونږ به هلته کینو.
تر دې دمه صوبایي حکومت د ټیکادارانو د دې تازه اندېښنو په ځواب کې سندي ویلي خو د اپریل په دویمه نیټه د قبایلي ضلعو لپاره د انټرنیټ د لارې د ټیکو ورکولو د پروګرام یا ای ټینډرینګ او ای بیډینګ د پیل په دستور کې د مواصلاتو او تعمیراتو د محکمې یا سی این ډبلیو صوبایي وزیر اکبر ایوب ویلي وو چې د ټیکدارۍ د نظام د شفاف کولو او په ټیکو ورکولو کې د اداري فساد د مخې نیولو لپاره د نظام د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو وروستو په قبایلي ضلعو کې هم پیل کړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغو صفو خپرېږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو صفو دوه زره یو سل دېرش، پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
د خیبر پختونخوا حکومت د ځینو پرمختیایي منصوبو پیلولو اعلان کړی دی. چارواکي وایي په دې کې ځینې د قبایلي ضلعو لپاره ځانګړي شوي دي. شنونکي وایي په قبایلي سیمو کې پخوا هم د پرمختیایي پروژو اعلانونه شوي خو ورته بېل کړل شوي پیسې پرې نه دي لګېدلي. قبایلي سیمې تیر کال په خیبر پختونخوا کې شاملې شوې. تفصیل له منور شاه اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلي ضلعو په شمول په ټوله صوبه کې به د سلی رشتو عربو اروپو په لګښت 200 پرمختیایي منصوبې ترسره کوي. دې لړکې پرون جاری کړې خبر پاڼه کې صوبایي حکومت ویلي چې په دې کې به د تعلیم، صحت، د سکلو، د پاکو اوبو، بلدیاتي حکومتونو، سړکونو او پلونو جوړولو او عدالتي نظام ترڅنګ په یو شمېر نورو برخو کې پرمختیایي کارونه کوي. په دې حقله د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان اجمل وزیر بیګام شال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره به لا نورې منصوبې هم اعلانوي.
یو خو چې کوم د ټرایبل ډسټریکټ چې کوم قبایلي د موږ علاقې دي هغه لپاره یو خو د دې چې کوم سالانه ای ډی پی تقریبا 40 اربع روپۍ یغه موږ په قاعده منظوري ورکړې ده. هغه فاینل شوې ده هغه په دې څو ورځو کې په شروع دوم ٹرائبل ڈسٹرکٹ کی چکم مین کارونا روان دی بغیر چکو یو تاسو ته پتا ده چې هیلث سہولت کارڈ دی چکم پرمنسٹر منظوری ورکړی ده. یک شروعات مو شو ورته ټکانې و چکو دلتا مونږ په ٹرائبل ڈسٹرکٹ کې پرائم منسٹر سے وو وزیر اعظم سے مونږ دا فیصله وکړه چې دی ٹرائبل ڈسٹرکٹ کې به هر فیملی ته ملاوي.
اجمل وزیر زیاته کړه چې د قبایلي ضلعو د اصلاحاتو د قانون تر مخه به په قومي مالیاتي ایوارډ کې د سیمو ته د 10 کلونو لپاره هر کال 100 اربع روپۍ ورکول کیږي او تمه ده چې دغه پیسې به هم ډېرې زر صوبایي حکومت ته ورکړل شي. دا چې د قبایلي ضلعو په پرمختیایي کارونو کې کومو برخو ته ډېره ترجیح ورکول پکار دي په دې پوښتنه د یادو سیمو د پرمختګ لپاره کار کوونکي یوې غیر سرکاري ادارې بشر نظام داوړ وایي
په کار دا چې امن او امان خو لکه د ټول پاکستان ضرورت خو د قبایلي سیمې ډېر زیات ضرورت ته خو په دویم او په دریم غ باندې په کار ده چې دوی په صحت او په تعلیم باندې ډېر زیات زور ورکو. دلته کې مخکې هم د تعلیم په نوم باندې ډېرې پیسې راغلې دي، مدني ټولنې لګولې دي، حکومتونه راوړې دي، خو هغه پیسې چې کومې دي لګېدلې نه دي. که تاسو ووایئ چې پیسې راغلې یا اعلان شوې دي یا پلین جوړ شوی دی، که تاسو هلته په ځمکه باندې وګورئ نو په ځمکه باندې د خلکو سارا په خپل علاقه کې نه روزګار شته، نه کاروبار شته، نه تعلیم شته، نه صحت. تاسو چې کمزه کړو کړلو چې سلیروي شربا او دومره پروجیکټ په دانه ډېر غټه غټه پیسې قبایلی سیمه ته راغلي خو دلته کې هغه پیسې لګېدلې نه دي.
بلخوا خبریال شمس مومند وایي خلک تمه کوي چې په خیبر پختونخوا کې د شاملېدلو نه پاس به په قبایلي سیمو کې عملی کارونه وشي.
تر کومه حده پورې چې د دین مخکې په قبایلي سیمو کې د فندونو منځوري او د هغه د لګولو خبره ده، دا غیر لپاره به یو عام لفظ استعمالېده چې قبایلي سیمو کې دا بلیک هول دی. دلته چې څومره فنډ هم راځي نو په هغه کې 15% نه زیات چې دی هغه عملا په میدان باندې نخکاری. اوس چې کله نه دا مرګ وروسته انضمام وشو او قبایلي سیمه کې هغه په خونپا جوړ شوله، یقینا توقعات هم د خلکو ډېر زیات دي. ولې چې دا اویو کالو محرومۍ دي او موږ دا خو نه وایو چې هغه به په شپږمه میاشت کې یا په کال کې یا په دوه کې به ختم شي، خو د هغې لپاره د یو ډېر جوور سوچ او فکر نه پس د یو باقاعده منصوبه بندۍ او د یو ښه لایحه عمل ضرورت دی.
سیړونکي وایي په خیبر پختونخوا کې د قبایلي ضلعو د شاملولو په وخت وفاقي حکومت ژمنه کړې چې د دې سیمو د اصلاحاتو لپاره به په راتلونکو 10 کلونو کې 10 اربع روپۍ لګوي. په کار ده چې د دې لپاره لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله منصوبه بندي وکړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
افغانستان د هلمند ولایت اوسیدونکو د هغه هیواد د 13 کلنې جګړې او د لمنځه وړلو لپاره پر لارو چارو د خبرو لپاره یو درنه ولسی غونډه کړې. په غونډه کې د افغان سولې په تړاو د پیل شوو هلو ځلو ملاتړ شوی دی. د غونډې ګډونوالو په همدې لړ کې پر حکومت ځینې نیوکې هم کړې دي. زموږ خبریال محمد الیاس دایی حال راکوي.
د سلګونو خلکو په دې غونډه کې د سوري دروانو هڅو د ملاتړ ترڅنګ غوښتنه وسول چې ژر تر ژره حکومت او طالبان په خپل منځ کې د مخامخ خبرو لپاره سره کښېني. ویناوال وویل دوی فکر کوي چې د سولې پروانو هڅو کې د هلمند د خلکو ترڅنګ د جنوب غرب حوزې د مشرانو رول نادیده نیول سوی دی. د سولې په اړه د هر ډول خبرو د ملاتړ په تړاو د هلمند د خلکو دا لومړۍ غونډه او ناسته نه ده، خو د قومي مشرانو څخه عبدالستار او عبدالاحد معصومي وویل د ولسمشر سره د قومونو او بېلابېلو پرګنو د غونډو ترڅنګ په مشورتي لویه جرګه کې چې د روان مریز کال د سور یا غوی د میاشتې پر 9 به کېږي د ګډون زیاته ونډه غواړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د طالبانو سره د خبرو دپاره چې راتلونکي میلادي میاشت کې به د قطر په مرکز دوحا کې کېږي، په ملي سطح د ګوندونو د مسؤلینو او سیاسي مشرانو ترڅنګ د ولس استازو، ځوانانو، مدني فعالینو او بېلابېلو پرګنو سره د مشورو لړۍ پیل کړې ده. افغان حکومت د طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ ترمنځ د کولو په اړه له خلکو د مشورې غوښتنې دپاره د سور په 9 لویه مشورتي جرګه هم رابللې ده. په لشکرګاه کې د مدني ټولنو د همغږۍ په مرکز کې راټول شوو خلکو اوس د سولې د خبرو پر مهال او تر هغه وروسته د جنوب غرب حوزې د ولایتونو په خاص ډول هلمند د بیا رغونې او ثبات په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د مدني فعالینو څخه عبدالحق واکمن وویل د سولې د خبرو سره هم زمانه باید ټولو چارو ته پاملرنه وسي.
پکندار کی ہم چنان امنیت باید اتراسی پہلمن کی باید دلتا زیربنائی پروژه پولیسی
د هلمند خلک وای پایدار او باثبات سول غواړي چې پترس کې روان ټولې ناخوالې په خاص ډول اداري فساد ورکسي او هغه کورنۍ ته چې په تیرو اتلو سکلونو کې په دواړو غاړو کې زیانونه لیدلي دي د آرام او هوسا ژوند زمينه برابر شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د لیبیا د حکومت پلوی ځواکونه له مصر څخه را د پلازمینې ترابلس د دفاع لپاره خوځېدلې دي. له دې ورځ مخکې د حکومت یو مخالف ځواکمن کمانډان خلیفہ حفتر وویل چې ځواکونه د ترابلس په جنوبی څنډه کې پخوانی نړیوال هوایي ډګر نیولې دي. ملګری ملتونه په لیبیا کې د احتمالي انتخاباتو په اړه د بحث لپاره غواړي راتلونکې اونۍ یو لویه غونډه جوړه کړي. احمد تکل معلومات راکوي.
پرون شنبه 2 ساعته وروسته لدې چې د خلیفہ حفتر په مشرۍ د لیبیا ملي پاوځ د ترابلس پر هوایي ډګر د ولکه ادعا وکړه، حکومت ته وفادار ځواکونه له مصر ته خار څخه په هغو گاډو کې چې پر سر یې درنې ماشين ګڼې لیدل کېدې د ترابلس خواته وخوځېدل څو د پلازمینې هوایي ډګر بیرته ونیسي. د جمعې په ورځ په ختیځ ښار بنغازي کې د حکومت مخالف قومندان خلیفہ حفتر اعلان وکړ چې وسلوالو یې د ترابلس د جنوبي څنډو پر لور پرمختګ کړی او په خوانی نړیوال هوایي ډګر نیولای دی. د هفتر په مشرۍ د لیبیا د ملي پاوز وایان احمد مسماری خبريالانو ته وویل
ترابلس الدولي الان تحت السيطره تماما قصر بنبشير تحت السيطره تماما
د ترابلس هوایي ډګر مو تر بشپړې ولکې لاندې دی. قصر بنغشير د وادي رابع سړک 1.5 کیلومتره ساحه او د ترابلس نړیوال هوایي ډګر او د هغه سړک مو تر بشپړې ولکې لاندې دی. د هفتر په مشرۍ ملي پاوز په ختیځ ښار بنغازي کې د مرکزی حکومت له موازی ادارې سره متحد دی. د دې ځواکونو لخوا د مرکزی حکومت پر ضد پوځي عملیات د قدرت لپاره د هغو هڅو نښه ده چې د تیلو د پراخو زیرمو لرونکې لیبیا کې له 2011 کال راهیسې د معمر القذافي د رژیم له پرځېدو وروسته پیل شوي. تمه ده چې ملګري ملتونه په لیبیا کې د احتمالي انتخاباتو په اړه د بحث لپاره د روانې اپریل میاشتې په 14 او 15 نیټه د لیبیا د ملي کانفرنس په نوم لویه غونډه جوړه کړي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې به په لیبیا کې د انتخاباتو د طرحې په برخه کې یوه موافقه ترلاسه شي څو په دې هیواد کې د اوږدې بې ثباتۍ مخه ونیول شي. لیبیا د تیلو پراخې زیرمې لري او د تیلو مهم صادرونکی هیواد دی، خو په عین حال کې د هغو کډوالو د ترانزیت مهم مرکز هم دی چې د افریقا له بېلابېلو هیوادونو څخه د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته ځي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پیښور کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېدونکي د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي داسې باوري استخباراتي معلومات لري چې ښایي هند د روانې میاشتې په پای کې په پاکستان برید وکړي. نوموړی وایي په دې اړه یې ملګرو ملتونو ته هم خبر ورکړی دی. هند تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن په کوټه کې سوداګرانو او د داروګانو خرڅونکو دوکاندارانو په هیواد کې د دارو درملونو په قیمتونو کې د زیاتوالي خلاف احتجاج پیل کړی او غوښتنه کوي چې د داروګانو بیې زیاتونکو کمپنیانو خلاف د حکومت اقدامات وکړي. حکومت وایي دا مسله یې په پام کې ده. بلخوا د بلوچستان صوبایي حکومت استازي نن د سنځاوي له پرلتوالو سره مذاکرات کوي. په سنځاوي کې د مارچ په شلمه وسلوالو طالبانو د لیوي ځواک شپږ تنه وجدي وو. له هغې وروسته د دې پیښې د عدالتي تحقیقاتو او په آینده کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره خلکو دغلته احتجاجي ناسته شروع کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد نن په کابل کې له افغان چارواکو سیاسي مشرانو سره ملاقاتونه کوي. د دې شورا د چارواکو په وینا په دغو ملاقاتونو کې تر ډیره د سولې د مذاکراتي ټیم په جوړښت خبرې کیږي. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې چې د سولې لپاره مذاکراتي ټیم جوړولو ته ډیره پاملرنه وشي. نوموړي زیاته کړې د قطر په سرخار دوحه کې د سولې پیشنهادي کانفرنس ته به د ایجنډا او غړو د سرنګوالي په اړه په آینده کې فیصله وشي. ملګري ملتونه وایي په راتلونکي اونۍ کې به په لیبیا کې د سیاسي بحران په اړه قومي کانفرنس په جوړولو ټینګار کوي چې په دغه هیواد کې د انتخاباتو په امکان خبرې وشي. دا له هغې وروسته ده چې لیبیا د کورنۍ جګړې له ګواښ سره مخامخ.
اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې به تاسو د مشال رادیو 219 پروګرامونه واورئ. ستونزې او سرکار او د باختر ستوري اول درته ستونزې او سرکار خبرونه اورو چې مجید بابر جوړه کړې ده او تاسو به نن په تکراری توګه واورئ.
ستوري مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واورئ چې د مندنۍ کورمې د اوی درې ولس د حکومت د غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې یوازینې روغتون په 2013 کال کې وسوال طالبانو سوځولی و چې د دوی په خبره لا اوس هم سوځېدلی او ویجاړ پروت دی. دوی وایي چې د ناروغو د علاج لپاره صدی او پاړچینه د پولیسونو میلا سفرونه کوي. دا چې د شپږو کالو تیرېدو باوجود حکومت ولې تر اوسه د اوی درې سرکاري روغتون نه دی جوړ کړی، همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
داس هسپتال په 2013 کې دهشتګردۍ کې طالبانو وسوسه زولې دي.
کوم هسپتال جوړ و دا خو ډېر لري، په هغه باندې جوړ و دی لکه ولا خلکو ته ډېر هغه سهولت هو. دا سوی د دینه باد خلک سدی ته دي او هغه ته دي پرچینا ته دي
پوان انسټیټیوشنز دی مختلف سکولونه هسپتالونه هغه اوس کمال هغه ګراند بندون دا تر کروڑ روپۍ او افتو افتو ته کو سولوشن شي انشاء الله. یو څه نه افتو
زمون همکار طارق ورغزی د اوی درې د سرکاري روغتون په بد حال دا راپور برابر کړي. ستاسو په امر سره ګرځم.
په کورمه کې د اوی درې ځای خلک د صحت محکمې لا چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د طرحه کړې ښکار شوی سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. ځای اوسیدونکو عمران وای په سیمه کې د صحت بنیادی مرکز په نامه چې کوم یوازنی سرکاري روغتون دی هغه له 50 کالو ړنګ پروت دی.
دا هسپتال په 2013 کې دهشتګردۍ کې طالبانو وسوسه زولې دي. وخت طالبانو سوځولې دي او اوس پورې دي ته اډی سی کې نه دی چولې شوی او بلډینګ هغه رقم ړنګ پروت دی. حکومت دا مو خل علاقې والا خلک ویلې دي سیاره دا جوړ کړي.
لسدې تحصیل شاوخوا دېرش کیلومتر لرې اوي اداره د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د پاړهچمکني قوم خلک ژوند کوي. یو بل کس احسان الله احسان وایي ماشومان او زنانای چې کله ناروغه شي نو بیا دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې هغوی د علاج لپاره لری پردو سیمو ته وړي.
کم هسپتال جوړ و دا خو ډېر لري په هغه باندې جوړ و دی لکه ولا خلکو ته ډېر هغه سهولات هو دا سوی د دینه باد خلک سدې ته ځي او هغه ته ځي پرچینات ځي هغه دي ځنه ډېر په مسافات باندې ډېر په هغه باندې ډېر لري دي نو هغه خپل ګوډي نیسي دي ځنه سپیشل ګوډي کوي نو هغه باندې ډېر خرچه راځي او ډېر هغه تکلیف خلکو ته دا غوښتنه ده د هسپتال در تر زره جوړ شي د خلکو ته کومه مشکله ده هغه شي حل شي.
د صحت محکمې ځایي مشر ډاکټر عنایت رحمان وای په سیمه کې د نخاتو پوخ چې سمره هم سرکاري روغتونونه ړنګ شوي دي هغه ټول به بیرته جوړول شي.
یو آرمی سره یو پروګرام دی هغې خپل هسپتالونه سلیکټ کړي چې دا به مونږ جوړو لکه ډوګر هسپتال هغې جوړ کړو او رضا چې کوم ده او رضم دی ته مونږ حواله کړه دی به جوړی. د دې نه علاوه چې کوم شلبنډی ده یا داسې څه نامه ده هغه هسپتال هم دی جوړ کړو د هغې هم افتتاح وشوله نو داسې هسپتال اوس نشته دی چې هغه یعنی کې پاتې دی. یا مونږ خپل ای ډی پی کې اچولی دی او یا آرمی په ای ډی پی کې دی انشاءالله دا زما پرومیس دی.
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې درې د صحت بنیادی مرکزونه یو هسپتال درې ډسپنسری او یو د مظفر کوټ ولسی روغتون د بیلابیلو شخړو په ترڅ کې په مکمله توګه وران شوي چې په دې کې زیاتره حکومت بیرته جوړ کړی دی.
د اوی درې د سرکاري روغتون له وجې ولستا ورپېخستونځې مې د مندنۍ کورمې نه د پارلیمان د غړي منیر اورکزای مخې ته کېښودې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې اورکزای صاحب ستاسو د سیمې د اوی درې خلک وایي چې دغه سیمه کې په 2013 کال کې وسلوالو طالبانو یو سرکاري روغتون سوځولی و خو لا تر اوسه پورې دغه نه دی روغ شوی، وجه څه ده او آیا تاسو څه پلان لرئ چې دغه روغتون د پاره څه وکړئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا صرف اوی درې کې نه، دا د نړۍ سکولونه او روغتونونه زمونونه طالبانو سوځولي دي او یو دوه درې سلم نه دي سوونه دي. هغه بار حکومت تیرو څلورو کالو نه لګیا ده ټایم ټو ټایم ګرنټونه ورکوي. تقریبا اوس 90% دوباره بحال شو. امید ده دا بم د سږ کال به اوس سره 52 انسټیټیوشنز دي مختلف سکولونه هسپتالونه هغه اوس د آرمی په تړو باندې مکمل هغه ګرانډ منظور ده 78 کروڑ روپۍ
صاحب تاسو ته معلومه ده چې دغه سیمې د تیرو 15 کالو نه د نمائندګۍ نه په پارلیمان کې محرومه وې، دغلته کې الیکشن نو شوی. نو آیا دغه څومره کارونه چې پاتې دي نو تاسو ته حکومت آیا د دې په لړ کې اضافي پیسې اضافي ګرانټ درکې؟
موږ خپل د کوم نوول ډیولپمنټ پروګرام دا هغه کې خو اضافي پیسې نشته هغه د کوم روټین پیسو علاج تقسیم یو فارمولا دا هغه طریقې کار مطابق پیسې ملوي اضافي نه ملیږي. خو اوس تو کوم د فاټ نمبر شو دي کې د نفسي وارډ نه کوم 3% پیسې ملوي انشاءالله تیر زر امید ده اربون روپۍ کې دي هغه په ټول ملیږي انشاءالله هغه شي حال شي.
په منځنۍ کورمه کې خاص توګه تاسو ویل چې 250 انسټیټیوشن د پاره تاسو ته پیسې ملو شوې دي، په هغه کې د اوی درې بیا رغونه شامل ده؟
ټول دي ورچ ټول دي. دا ځل کورمې داسې کې سنټر کورم کې یو انسټیټیوشن دام نه پتی کېږي تو کوم ډیمیج شوي دي هغه بم جوړیږي او چوک ډیمیج نه دي چا سره بون روان نشته چاته ټرینونه نشته
دغه د اینوئل ډیولپمنټ پلان د سرخط لاندې یا د هډ لاندې کیږي کنه تاسو ته د بل ځاینه کمی پیسې ملو شوې دي د پاره؟
نه نه نه، د اینوئل ډیولپمنټ پروګرام نه کیږي.
د اینوئل ډیولپمنټ پلان به دا پیسې تر کله پورې تاسو ته ریلیز شي او په دې باندې به کار کله شروع شي؟
دې مخ یو کوارټر پیسې ریلیز وي، د دم کوارټر په کور د دسمبر کې ریلیز وي او اوس هم د جنوري ریلیز فرورې ستل نن پټ ریلیز دي. نور
ول
منیر صاحب تاسو دغه سیمه ډیر جنگونو وهلې وه طالبانو ټایم کې هم دغلته ډیرې مسئلې وې نو آیا حکومت د دې نه مخکې عبدالقادر بلوچ صاحب بیا یوسف رضا ګیلانی صاحب یو اعلان کړی و چې یاره دغو سیمو دپاره چې کوم وسله والو مبارزه کې خرابې شوي یو اضافي او ځانګړی ګرانټ ورکوي نو هغه هسې اعلانونه وو که نه د دې د لارې څه پیسې ملو شوي دي
پیسے ملو دی پارا یا ٹول پاکستان پارا یو کرنو نو چلور لاکھ روپے فل ڈیمیج سکور تھا او یو لاکھ پچاس ہزار روپے پارشلی ڈیمیج سکور تھا اگر کی تقریباً نیم خال کو پیسے ملو دی سر صحیح نہ ہو سوی اور نیم خال کو تو پوری پیسے ملو نہ دی اور اسٹیل سر بھی ہمرا وہ نہیں دی اسٹیل اس سجر نیم سو کرون کیسے پروشو بلاو ریت رابا انشاءاللہ میاشتی کی پیسے ملو جی تو نور اندر سے نمبر نمبر سر سروے کی گی برونا من جس سلسلے کی میٹنگ ہو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پخپل من دے او ټول اپروول یو کې څه کوم سروې شي ویو نو رم سروې روانې دي
اور اگزې سب چې کمی د منځنۍ کور می هغه سیمې دي چرته چې وسلواله مبارزه شوې ده جنگ شوې ده نو په دغه سیمو کې تر اوسه پورې څه بیا د رغونې کار شوې ده د کچې بنیادی ډانچې سړکونه لارې او به دا ډېر ضرورت ده
څنګه څه کړو نشي ویني او څنګه څه روان دي ان شاء الله امید لرو غواړم یو کول چې ډېر فرق پریوځي مخکې ته اوس کې
تر اوسه پورې څه کارونه شوي دي منیر صاحب چې تاسو دي ولس ته وایي
نه نه ډېر کارونه شوي دي سویل شزای کې انجیوز کړي دي حکومت نه دي کړي انجیوز کړي دي حکومت په تړي کړي دي اسپتالونه نه جوړ کړو دوه درې سکولونه نه جوړ کړو او بو سکیمونه اوس روان دي تقریبا نه سکیمونه به کیږي او داسې مسوزای کې جوړ کړو چمکنۍ کې جوړ کړو او ډېر بنګزي ډېر سکیمونه سر ایس پی وکړو کیو جی ڈی پی سی وکړو د بل
این جی او چې تاسو یادوي نو یو
مین مسله هلته روډونه ده کنه روډونه جگړو کې نه دي خراب شوي روډونه اډوشته نه دي روډونه شته نه دي روډونو مخکې سکیمونه منظور وو پیسې خوړلې شوي دي روډونه جوړ کړي نه دي اوس روډونو باندې ډېرې پیسې راځي یو کیلومیټر روډ باندې درې کروڑه تر نیم کروڑه روپۍ شي نو هغه به پکې دا حکومت ونه کړي این جی او والا تو نشي کوي این جی او والا وړې وړې لارې کوي ونشي کولی دا
منیر صاحب تاسو ویل چې یاره دغه منظورې شوې وي او خو اړو سره جوړ شوي نه دي او پیسې والې شوي دي نو تاسو وایا احتساب اداری تا یا چاہتا دا کیسو نوڑائی
دا بالکل احتساب اداری تا دنیا خان کو اموری دی احتساب اداری او سم تدور پیندوس کی منو پیسی و پاس خال کو نجامہ کی جنون دیا وہ چولو اس کی منو او سم انکویرونی شروع دی او تو بنی ریفرنس سم جامع شوی
او دا دی زیموار سوک تے لکہ دا چا دا سی کری دی
تو بس الٹم تو دو دری ٹک دارون دی خوص کر ترسوا سینیٹر صاحب تا کم فیملی والا دی گا نا او دیا ٹول
نو آیا پا دی ریفرنس یا پا دی باندے سے انکویری کئی احتساب
ہاو 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 ریفرنس سم جامع کری بس کی دو دری داری گو ارسٹ کو او تو پیسی جامع کی او څو وادي کړي چې جمع کوي نو لري ګره
دا څومره پیسې وي
دي 200 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ 10 کروڑ نشي مختلف غدي دا
اوس ورغري سه چې دغلته کې کم اوس تاسو سیمې دي نو الته کې د بیا رغونه د پاره نو سرکاري سکولونه یا کالجونه یا روغتونونه یا بنیادی د صحت مرکزونه نو دا خو دغلته بالکل نو ډېرې مسلې وي اوس تر اوسه پورې څومره جوړ شوې دي
اوس سره سکولونه ملونه وو کنه هغه تقریبا 80% واپس جوړ شوې دي او ډیمیج ټول ریپیر وو سر نورم لکه کیږي مو د تقریبا ټول وشي نور یې سر د پټه نیسه کوم په لیول به ټول وشي ټول به پراشي ریپیر او د ټول ډیمیج ایون اضافي کرونه باور کې وشي څه هغه نشته صرف یہ فنڈ انتظار دا فیلڈ دا کمان نا فنڈ نا ملو نورا پریپیریشن سوا دا تیری شوی دا مزید نہیں نہ وہ جوڑا والو پارم پروگرام نا روان دی گرا
اس اورگزے سے دغه سکیمون آیا تا سو پی سی 1 جوڑا کڑے دا دام دغه پی سی 1 کیا چولی دی کنا بیا ب جوڑا وی یا ولس تا سو لراشی او تا سو توخی
نا تو کہ گو یہ عام جڑی کہ نورا حکومت پنا گرے تا حکومت پکدا سروے کی یو ی دو گوری خالکو شکایتونه کړي او فریدونه ټول پرتدي غنه اوس تقریبا حکومت هر جه پته ده کوم سکول کې ډیمیج ده چېرته ده هسپتال کې څه مسله ده ټول حکومت خبردار شي. حکومت کور کې خو ټول مسله پیسو د فنډ نه ملوي.
نه حکومت څه وایي چې دا فنډ ولې نه ملوي؟
حکومت فنډ منظور کړي لکه اوس سا کال ته 24 ارب روپۍ اینوئل ډیولپمنټ پروګرام فنډونه وو هغه کې یو 6 ارب خو ډایرکټ کټ شوي کټ ولګول. حکومت نوي حکومت عمران خان خو واپس خو ګزیره موږ پیسې نشتو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر وہ 33% کام کو کرا وہ باقی جگہ پہنچی شو ہے کہ ہم ریلیز میں کی آن ٹائم پارلیمنٹ ہے نا بیگا موز میٹنگ ہو ٹول فا ٹائم میں نہیں گونو سینیٹر نو ٹول ہو اے ٹو زیڈ اتنس کا سر مو موجود ہوں محسن و نو حکومت سر آرمی سر مو پرون لو لٹل میٹنگ ہو شو
مطلب دا دے چې موجودہ حکومت ترقیاتی کارونه نه کوي ځکه چې پیسې ورسره نشته.
کوي یې نیت دې ډیر خړا خو پیسې نشته. پیسو ډیر پاکستان کې اکنامیکل ډیر لوی سچویشن خراب تا او مطلب دا څه سودونه ور باندې غالنډې او څه کشتونه دې غالنډې حکومت سره ډیر پیسو مشکلات دي. ان شاء الله ایمو در اتون کی افتی کی مزر ودا شوی در طول سی ایم او گورنر او کور کمانڈر مو طول بکنو رتون کی افتو کی دا معاملی با طولی سٹیم لائن کون
در حکومت کم یو چارواکی یا وزیر خزانہ یا وزیر آدم پخپلا یا بل یو کس تا ستویلی دی چی مو سر پیسی نشتا دا سی نوم اغیسته شی تا
دا خواه طول دنیا یا ای با ٹیوی لگیا ای عمران خان پخپلا لگیا دا پاکستان آر یو منسٹر لگیا دا پاکستان ٹیلی ویژن خلق نو عمران خان آر تقریر کی عمران خان آر فنکشن کا خطاب کندا وقتی مسئلہ ان شاء اللہ
اوریدون کو دعوت نن خبر ونا ستونځ یو سرکار کستا سو هم ستونځ وی نو زمون تر غوغوی ضرور را ورسوی زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دادې 00 سلور سوشل 22 یولس سلیریش یو سلو یویش. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونځ محل.
او سوریدونکو د باختر ستوري ونیس پروگرام درته اورو. د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابدم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. نننۍ خبرونه کې به د ننګرهار په زندان کې د مدني فعالانو په نوښت د کتابتون د جوړېدو په هڅو ریپورت ولرو. بیا به له یو تنکي زلمی شاعر سره د هغه په شاعرۍ لنډه شان مرکه وړاندې کړو. په خوست ولایت کې به د خبریال په نوم د واټ د نومولو په اړه هم ریپورت وړاندې کړو. او په اخیره کې به د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د پسرلنۍ مشاعرې حال هم په ریپورت کې درکړو. لومړی ریپورت ترازو. د تیری یوی میاشتې راهیسې په ننګرهار کې یو شمیر فرهنګیانو د دغه ولایت زندان کې د بندیانو لپاره د کتابتون د جوړېدو کمپین پیل کړی چې تر دې مهاله یې په دینی، علمي، ادبي او کلتوري برخو کې تر 2000 عنوانو پورې کتابونه راټول کړي او لا هم د کتابونو د راټولولو کمپین جریان لري. نور حال په ریپورت کې. قسوم د افغانستان په زندانونو کې ګڼ شمیر بندیان په حرفوي کارونو لکه پلسکاری، ترکانۍ، خیاطۍ او مهردوزۍ باندې خپل وخت تیروي. تر څنګ یې بیا ګڼ شمیر بندیان د قران کریم ختمونه کوي خو د آزادې مطالعې لپاره پکې کتابتونونه نشته. په ننګرهار کې یو تن شاعر او مدني فعال خپلواک شیرزاد د نورو ملګرو په مرسته ننګرهار زندان کې د کتابتون د جوړېدو امر له چارواکو اخیستی چې اوس د کتابونو په راټولولو بوخت دی. دا چې خاغلی شیرزاد سره په زندان کې د کتابتون د جوړېدو فکر څنګه پیدا شو دا پښتنه نوموړی دا رنګي ځوابوي.
د بندیانو لپاره مل باید داسې یو کار وکړو د ملګرو په مرسته باندې چې یو نوښت هم وشي او د هغو ته ګټه هم وکړي. نو هماغه و چې دا فکر راغی مال چې مخکې هغه کتابتون جوړ شوی راشه د بندیانو لپاره مونږ دا هڅه وکړو. 2000 کتابونه هم ټول کړي دي او نورو ملګرو ډېر وعدې کړي دي. نو ملګرو نه هیله کوم چې وعدې کړي هغه ته د عمل جامه ور واغوندي.
د کتابونو د راټولولو په دې کمپاین کې ډاکټر ظاهر عادل هم فعاله ونډه لري. نوموړی وایي د کتابونو مطالعه به بندیانو ته د ژوند کولو نوی روحیه ورکړي.
څوک یو کتاب را واخلي امکان لري په هغه کتاب کې او یا د کتاب په یو پاڼه کې د دوی هغه فکر هغه ذهنیت بدل شي، نو امکان لري چې دغه ټولنې ته سالم راووزي. دوی هغه جرمونه چې کړي یا هغه کړنې چې دوی سره دوی ترسره کړي دي د بیا لپاره په دغه ټولنه کې اجرا نه کړي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر اورنګ سمیم په زندان کې د کتابتون د جوړېدو لپاره د دغو ځوانانو هڅې ستایي او زیاتوي چې د مطالعې له برکته به بندیان د نړۍ له تجربو څخه خبر شي.
که چیرې دا خلکو علم لرلی، دې خلکو پوهه لرلی، دوی سره یو د خپل وطن په وړاندې ارمان وي، نو دوی به د بند د بدو ورځو قرباني کېدل به نه. نو که چیرې موږ دا خپل علم په خپل مجمل کې هغوی ته ویسو د هغې کور ته هغه ور ډالۍ کړو او هغوی دې کتابتون ته راوبلو، نو له یوې خوا نه خو به هغه د مابس سختې ورځې چې کوم دي هغه په سکون او په ارامۍ سره تېرې شي. بل به دا شي دا کتاب به دوی ته د نړۍ تجربې ورمعرفي.
د پنورو ولایتونو کې هم د فرهنګیانو او فرهنګ پالو هیله لري چې په زندانونو کې د بندیانو لپاره د کتابتونونو د جوړېدو لپاره لاس په کار شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سلیمان سایل په تنکی زلمیتوب کې شاعري پیل کړي. نوموړی د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ چاردهی کلی سره تعلق لري. دا کلی له اوږدو کلونو راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې و، خو سلیمان سایل چې اوس یې عمر 12 کلونو ته رسیږي د تیرو 100 میاشتو راهیسې په شاعرۍ پیل کړی او د لویانو شاعرانو په څیر ناوړه حالات په شعرونو کې تصویر کړي دي. د نوموړي سره مو د هغه په شاعرۍ لنډې شان مرکې اورېدو ته رابولم.
څومره وخت به کېږي چې تا په شاعرۍ باندې پیل کړې؟
زه خپل لکه په اتم صنف کې ناتم صاحب په نمره او شعرونو خو مې کال نه کېږي، خدای او څلور پنځه میاشتې به مې کېږي او اوس پورې ما داسې څلوېښت شاوخوا شعرونه لیکلي.
ښه، او د عمر دې ونه ویلې څو کال عمر به دي؟
عمر خو زما د سدول اسکار یم چې
کوم موضوعات لیکي.
که وطن سره زیات مینه لرم همدا غیلته چې شعرونه مې ولیکلو یو نیم به لکه داسې نور شعرونه لیکم.
د وطن شعر خو به در نبی اور خدای یو نیم شعر چې لیکي هغه کوم رنګ
لکه د مینې شعر، د غریبۍ مبارک شعر. دا چې زمونږ به وسی د اخر تیر بشي، خیر کرا غلی غریبی ده اخر تیر بشي. زما د خوارې غریبۍ پسې ته مخاندې غستا ک موټر یو خاني ده اخر تیر بشي. دا د غونډا خلکو چې د وطن ساتنه کوي خو د ډالې وي. زما ځوانان په نیمو شپو کې په پیری ولاړ وي، د دوی وجود باندې یخنی ده اخر تیره بشي. مورې سایل یې مراوړاندې شه چې ښکل لیکړم دغه دنیا خو ارماني ده اخر تیره بشي.
ډېر ښه. د دغه احساساتو په اړه باندې چې تا دومره د لویانو په څیر فکر کړی دی، په خپله ماشومې لا کنه د 12 کلنۍ عمر دې دی او داسې د لویانو خبرې کې
چاردوی په کلي کې لکه داسې یو خلک اوسېدل چې هغو بې ګناه قتلونه کول، خلک به یې وژل. بیا هماغه احساس زما په زړه کې پیدا شو لکه ما وویل چې دلته دا څه روان څه حالت روان دی. نو ما غیلتو چې هغه مې په خپلو سترګو وکتل، بس
شعر نکړل،
شعر نکړل، د شعر په ژبه مې ولیکه.
ټولې څلور میاشتې کېږي خو ستا په شعر کې د وزن کمی نشته دی، د قافیې کمی پکې نشته، ردیفونه د قافیو سره په خلا دي. دغه د شعر تخنیک ته نشانه یاد کړی دی؟
اول نظم ما لیکلی اول ځل لپاره. مې لکه شاعران خو ډېر، خو زموږ په کلي کې یو شاعر د واخوان ملنګ په نامه مې چې هغه لکه ما دا خپل نظم یو هغه زه ډېر زیات تشویق کړم. بیا نو ما غزل نه ډېر لیکل، د وارث صبرناک په نامه یو شاعر چې په ګوشته کې اوسېږي مجمار یو شعر لیکم هم هغه ته ویو، هغه پسې ډېر تشویق کولم. بیا نو په ډېرو مشاعرو کې ما برخه واخیستله د خلکو تشویق او په تېرو بیا د وارث صبرناک تشویق او شعر ته واصل. نو زما په زړه کې نور هم شوق پیدا شو چې د وطن مبارک شعرونه ولیکم.
دغسې د وطن سره د مینې یو شعر راته وویل.
د خدای لپاره د جنګونو نه څه نه جوړېږي، جوړیږي د افغانانو د مرګونو نه څه نه جوړیږي دا چې په یو نوم او په بل نوم یې بې رحمه وژنې ظلم پرې مه کوه ظلمونو نه څه نه جوړیږي پرېږده چې ژوند په خوشحالۍ او ارامۍ کې تیر کړي د چا په کور کې د غمونو نه څه نه جوړیږي دغه خبره مې هر وخت هر ساعت جوړوي پلار چې بچی ته ویل درسونو نه څه نه جوړیږي درته وینا کوم ساحل افغان وژنه مه کړه بیا د قیامت په ورځ فکرونو نه څه نه جوړیږي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په خوست ښار کې یوې جادی ته د خبریال نوم ورکړل شو او په یاد ولایت کې د بېوزله کورنیو ماشومانو روزونتون د سلطان محمود خیرخوا په نوم ونومول شو خیرخوا نه یوازې دا چې د یتیمانو او بېوزله کورنیو سره د مرستې په خاطر د اهونو په نوم یو تلویزیوني خپرونه چلوله بلکې هغه د سینما او تیاتر مشهور لوبغاړی او شاعر هم و په دې اړه زموږ همکار نجیب الله الوخیل رپورټ چمتو کړی په ګډی اورو
خوست کې د یوې سیمه ییزې رسنۍ د کارکوونکي سلطان محمود خیرخوا د جنازې په مراسمو کې او له هغه وروسته د خبریالانو د ملي ورځې په لمانځ غونډه کې خوستیو مدني فعالانو روڼ اندو او خبریالانو غوښتنه وکړه چې د خاري وجادت د خبریال په نوم ونومول شي او دا چې سلطان محمود خیرخوا په اړوند رسنۍ کې د غریبانو او بېوزلو سره د مرستو خپرونه چلوله د خوست روزنتون د هغه په نوم شي چې ولایتي ادارې دا وړاندیزونه تایید او د قانوني مراحلو بشپړول یې تر لاس لاندې ونیول بلاخره ولایتي ادارې له خپلو ژمنو سره سم دا دواړه کارونه عملا ترسره کړل او د چهارشنبې په ورځې د رسنیو پښتون کې دا نومونې ترسره کړې آزاد خبریال رحیم سکندر مشال راډیو ته وویل چې
لکه نن چې دلته په خوست کې د خبریال په نوم سړک ونومول شو خبریالان ډاډه کوي چې دوی ته زیات ارزښت ورکول کیږي ستایل کیږي نو همدغه ارزښت بیا خبریالان لا چټک کار ته هڅوي
د ټولنپوهنې د برخې استاد سپین روان ورزی وایي چې د رسنیو په اهمیت دولت او نړیواله ټولنه پوهیږي او په همدې خاطر ولسمشر یوه ورځ د خبریالانو د ملي ورځې په نوم ونوموله
دا په اصل کې د خبریالانو په ټولنه کې د ځنګړي مقام او د رسنیو اهمیت ته قایل دل دي موږ دا اقدامات ستایو او هیله کوو د خبریالانو د خوندیتوب او د رسنیو د مالی بقا لپاره کار وشي ترڅو رسنۍ وکولای شي چې خپل رسالت لکه څه ډول چې لازم ده هماغه ډول په ټولنه کې ادا کړي
بلخوا خوست والی حریم فدایی وایي چې د دې اقداماتو هدف داده چې دولت د بیان ازادۍ او د رسنیو خوندیتوب ته ژمن دی
موږ د خبریال په نوم سړک په خوست ولایت کې ونمولو د دې نومونې پریکړه د کب وستمه د یو کمیسون له لوري تایید او نن مو د هغې د نومونې لوحه عملا نصب کړه دې تر څنګ همدارنګ اغروزنتون هم د شهید خیرخوا په نوم باندې ونومو ځکه چې د دغو لوحو په نصبولو خصوصا د ژورنالیستانو په نوم باندې اساسي پیغام یې دا دی چې حکومت د بیان ازادۍ او د ژورنالیستانو مسؤلیت ته ژمن دی
د یادونه ورده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په لومړي ځل د هوت و وشتمه د خبریالانو د ملي ورځې په نوم ونوموله که څه هم په ټوله کې رسنیو او خبریالانو د دې اقدام هرکلی کړی خو ترې دا غوښتنه کړې چې د حکومتي مامورینو او کارکوونکو په شان د خبریالانو ته هم دایمي حقوق او امتیازات په پام کې ونیول شي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د پسرلنۍ کلنۍ مشاعرې حال د پسرلی په نوم دا کلنۍ مشاعره چې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ ملکانو کلی کې په حمزه کتابتون کې د مارچ په 29 نیټه ترسره شوه لسګونو ځوانو شاعرانو پکې خپل کلامونه واورول چې د سلګونو تنو ځوانانو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول د کامی ولسوالۍ د ځوانانو د سرتاسري شورا یو تنفال ډاکټر تکل عبدالرحیم زی د دغه پسرلنی مشایری د جوړیدو په اړه وایي.
کامی ځوانان سراسری شورا فرهنګي کمیټې نن په کامی کې د یو داسې مشایری بنسټ ډبره کېښودله چې هغه د کامی پسرلنی مشایره نومېږي. دغه ځل مو ځکه د استاد آصف صمیم بڼ ټاکلی چې دلته یو کتابتون هم موجود دی، ځوانان به له دې نه مستفید شي.
دا چې د بدامنیو له امله یو شمېر دینی او کلتوري ارزښتونه زیانمن شوي، دې تصور پښتو شعر ته هم لاره کړې ده. راحت ګل زیرمل د تاریخ له یو همداسې جبر نه سر ټکوي. وارث صبرناک بې خپل خیالونه په رومانی خون کې رنګولي ول. دا چې د اوسنیو ځوانانو شاعري د پاخو عمر لرونکو شاعرانو پر تله څنګه ده، دا پوښتنه شاعر او لیکوال اسدالله خالص دا رنګه ځوابوي.
واقع د خبرې دا ډېر استعدادونه مې دلته ولیدل، په عمر واړه وم، په الفاظو ډېر غني غني. دغه پیغامونه چې دوی ورکړل دا په دې مفهوم چې موږ امن پسنده خلک یو، موږ شر نه غواړو، موږ یوازې ژوند غواړو.
مشاعره کې شفیق غیرتمل د خپلې ناکامې مینې درد د زړه له ژورو راایسته او د مشاعرې ګډونوالو ته یې نظرانه کاوه.
لخردوني الماريد كوتي دكانو